شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. احمد شیبریم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ناروې د خلکو مرستي ان پی ای موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولی دی. د موسسې نن په بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکې چارې چې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی وایي چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی توپ دا دی چې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو له لرلو سره سره ځورول کېشي او نیول کېشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 141 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا دغه کډوال د اسلام آباد په یوه محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغانان بندیان له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. د سوریه موقت ولسمشر احمد اشاره نن په خپل لومړي بهرني سفر کې سوریا عربستان ته ورسید. د خبري اژانسونو د راپور له مخې دا ګام د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د سوریې د لرې کېدو یوه بله نقشه انګیرل شوې ده. اشاره چې پخوا له القاعده سره اړیکې درلودې د خپل حکومت د بهرنیو چارو له وزیر اسد شیباني سره یو ځای د سوریې عربستان په یوه الوتکه کې ریاست ولاړ. سوریې عربستان چې پخوا د بشار اسد پر ضد د یاغیانو ډلو ملاتړ کاوه دا اشاره هر کلی کړی. اشاره له نړۍ سره د اړیکو د شکولو هڅه کوي او په دې لړ کې له ایران او روسیې څخه خپلواک دریس خپل کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي دفتر متحد ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یوه بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات ترکو. یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د زده کړو ستونزې هوارې کړي.
دوی د خپل اختلافات ټول پرې دي او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستان د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازې غټې جوړې کې تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په یواد کې وشي نو باید تاسو ویزه ورکړئ.
په دې خبري مجله کې په پاکستان کې تاسو د مشت افغان کډوالو لسون سو هم خبرو.
څنګه چې کال په وطن کې سړی تیرګي او په ورځ باندې په پټه امر وشي سبب په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پرې دی اسلام آباد ته وځي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا وای د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پروند د شورا لغړی سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې لیدل دي. د شورا په خپل وپانه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو 3 کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هېر شوی و او د هغې یادول د حکومت له رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. خو د شورا په ټکو پلاوی سیاست کړي د ډونالد ترامپ تر مشرۍ لاندې نوی حکومت د افغانستان د سولې قضیه د خپل رسمي دولتي اجنډا برخه ګرځولې او د افغانستان د خلکو درد او ستونزې درک کوي. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور.
د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالي شورا له مشرانو سره کتلې. دا نسب پرون شنبه د فبروري په لومړۍ د ترکی په انقره ښار کې شوې. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور د دغه شورا غړي دي چې په دلی دنه کې برخه لرله. دوی د سولې بهیر د بیا پایل ریښتینی سولې ته د رسیدو او پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. د دې ناستې یو ګډونوال او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت دالي شورا یو غړي محمد محقق د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې پر حل کېدو ټینګار وکړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خراب کړي.
د ملي مقاومت شورا د غراس په خپل ویپاڼه په بیان کې د امریکا د نړیوالې سولې د بنسټ د استادو له قوله ویلي چې د افغانستان د سولې مسله د ډونالد ترامپ د حکومت د اجنډا یو برخه ده او د افغانانو درد او ستونزې درکوي. خو د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د دغه ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي چې افغانان ازمایل شوي سیرې نه غواړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، هغه ادعا چې د دوی د حکومت مخالفین او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنون کې وایي د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو په یووالي کې دی. له ډلې آصف وردګ ازادي راډیو ته وویل
ما افغانان اگر راستی
افغانستان که موږ افغانان یو او علمیت لرو د افغانی اسلامي احساس مخه باید یو موټی شو، یو متحد سنگر او واحد حلقه باید ولرو. هیڅوک هیڅ نشي کولای تر هغه چې موږ خپل یو بل ته تن کې نګدو. دا زموږ خپل ګناه ده، بل چا نه ده.
د سیاسي برخه بل کارپو صادق دانش ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت علي شورا د 2022 کال د مئی په 18 د افغانستان د یو شمیر جهادي او سیاسي څیرو لوري له افغانستانه بهر رامنځته شوه. له دې وړاندې هم په ورته بحثونو کې په ځانګړي ډول د اتریش او وینا په ناستو کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفینو د افغانستان د مسلې حل بین الافغاني خبرې بللې وي، خو ځینو نورو بیا د خبرو اترو ترڅنګ په پوځي انتخاب هم ټینګار کړو. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي بیا پیلولو سره علاقه نه لري او دوی د سیاسي اجماع په پیاوړتیا د خبرو اترو لارې د افغانستان د ننګونو پر حل پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیک فشارونو زیاتولو او په دې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د میرمنو پر حقونو ټینګار کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
په دې ورسوي کې د افغان جنو د سټاک ټو پننګا د جنو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو ورسته یو شمیر انجنیر او میرمنی وای طالبان باید د دوی د سټاک ټو په تړاو عملی ګامونه واخلي. دوی وای د سنځه د طالب چارواکو ترمن په ناندریو او اختلافونو نه هواري شي. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې د پکې ژاړي او وایي کده جنو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. مخکې تر دې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی ویلي وو چې د جنو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره نه ده، د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل په دې راپور کې
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکرو اجازه راکی.
د خونزي ل زکرو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسیدونکې ده. دا چې نه غوړی د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنو د زکرو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ته مخکله دی نه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما زکړې میکولې، خو اوس مونږه د زکړې وخت را نتیږي او دویم دومره یو چارواکي یو څوای یو بل چارواکي بل څوای هیڅ د دویم سر ما سره بور معلوم نه دی. دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکړې اجازه راکی.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي په خوانې مؤسسه چې دا هم نغوړي د ورته سنځل عملي په راپور کې یاد شي. په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی، دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي، دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ خبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغې پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسه کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس دانګزی هم ویلیو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس دانګزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس دانګزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دی په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دو وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دی ته و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي، دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزان پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کینجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومي شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هند کرکټ شزینا نولس کلنې لوبډلې د کرکټ نړیوال شورا د کم عمر نجونو د شلوریز نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا لوبډلې ته د نه وکټو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. دا پایلوب نن د ماليزیا په پلازمینې کوالالمپور ښار کې ترسره شو چې جنوبی افریقا لومړی پاڼه ترسره کړې وه او ټول لوبغاړي د دوه تیا منډو په جوړېدو سوځېدلي وو. هند وکړل شول هدف د وی وکټې په زیان سره په 12 اوور کې پوره کړی او په دې سره د نجونو د 19 کلونو لوبډلو اتلولي وګټله. په دې پایلوب کې هم د غوړه لوبغاړي په توګه هندي ګنګاډي تریشا ونومول شو چې څلور سلوشت منډې کړې وي او درې وکټې اخیستې وي. د دې ټول تورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه هم وګټله چې 309 منډې کړې وي او ول لوبغاړي سوسولي وو. د کم عمرن جنو د کرکټ شلوریز نړیوال جام د 3 جنوري میاشتې په 13 نیټه د 1200 وادونو ترمنځ پیل شوی وو. د ویلو ده چې په دې شلوریز نړیوال جام کې هند، استرالیا، سریلانکا، بنگلاديش، سکاټلند، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا، انګلستان، نایجیریا، د امریکا متحده ایالاتونو، نیوزیلند او د آیرلند لوبډلو برخه درلوده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړي. ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 15% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي. د سپین مانی د معلوماتو لبخې دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او لمخې د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وضع کیږي. خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 15% تعرفه ولګول شي. ډونالد ټرمپ ګواښ کړی و چې که د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیر ونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختې تعرفې ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ټرمپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 15% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ټرمپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. ښاغلی ترودو چې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایي ډالر کیږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 15% تعرفه به چې ارزښت یې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالر کیږي پر امریکایي محصولاتو د سه شنبې له ورځې عملي شي، یعنی هماغه ورځ چې د ټرمپ تعرفې نافذې شي او د پاتې 1.5 میلیارد کاناډایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګار یې وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکی نه لري. ټرمپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړی چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې ډونالد ټرمپ له خپلو متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو غړي هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره د ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی 2% ونډه 15% ته لوړ کړي. مایک والټس پرون له نیویارک پوسټ سره په خبرو کې وویل چې ډونالد ټرمپ بشپړ حق لري چې د ناټو له غړي وغواړي چې د خپل دفاعي بودیجې برخه زیاته کړي. هغه زیاته کړه اوس وخت را رسېدلی چې اروپا 15% ته د خپلو دفاعي لګښتونو په زیاتولو له امریکا سره د اتحاد ژمنتیا وشي. ښاغلی والټس زیاته کړه امریکا به له ناټو سره زغردو خبرو ته دوام ورکړي څو غړي هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي. هغه د روسیا او اوکران جګړې ته په اشاره وویل چې اروپا اوس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لستري جګړې سره مخامخ ده. امریکا حاضر ده د خپل ناخالص کورنی تولید څه باندې 3% ناټو ته ځانګړي کړي او که دا اندازه 15% ته لوړه شي نو امریکا باید 600 میلیارد ډالر نورې پیسې هم ناټو ته ورکړي. ناټو تړون د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو 4 کاله وروسته په 1949 میلادي کال کې جوړ شو.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نشتې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف خوړی پاکستان ته ولاړ شي خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمیر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې ستونزې په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافی سیالي د روانې فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بارې په پاکستان کې جوړیدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې ننداري او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای غانی وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزا واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوشینه دي ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپینز ټرافی لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپینز ټرافی پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو د دې پریدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسترالیا، د نورو هیوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق پر راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی دا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د ننداري لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی د غراس د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د ننداري او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړي او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډونې د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتي نو دروازې غټې جوړې کړي، تاسو چمپیونز ټرافی غواړي تاسو په هیواد کې وشي، نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافی دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغه سی لوبي کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینوال ته دغه لوبو ویزې ورکړي او هغوی زی بیا هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسته په افغانانو ویزی سختی کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19 د اتلانو جام سیالي په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26 او 27 د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
له نوري نړۍ یو شمېر افغانان غواړي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته د کرکټ د اتلانو جام سیالي له نشتی وګوري. پاکستان دوی ته ویزه نه ورکوي. بل ورته د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي دي هم له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي. زما همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر اخیست.
نو مې ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډېره زیاته ده او داسې پریشانی داسې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کسدون خوند راکړي، ځکه 45 کاله په وطن کښې سړی تېر کړي او په یو ورځ باندې ورته امر وشي ته به په دوه ورځو کښې په درې ورځو کښې به دا ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اوه ورځې ټیم یې راکړه، چې اوه ورځو کښې ونه وتې ولا ښځې هم بولم او نران هم بولم. اوس په دغه لحاظ مو ډېر پریشانۍ سره افغانستان کښې مونږ داسې یو شی نه لرو لوي سو وسالته زمګ سرپناوي یا زمګ چا आवाज اوریدل وی طریقہ کار راته جوړ کړو وس بده ورځ په دغه ټیم ټول افغانان وځي دغه تاسو لار دغه شی بزان سره وړي دا شی بزان سره نه وړي اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله کد چل راځي اوس وګو
نومے اسد اللہ دے بزخپل پیوار کا کے مصاحب اسلام آباد کے وسیدوں کے پاکستان کی صاحب لکز تقریبا چ د دوتسل وی کلون نو وسیگم خپد لند شپو کی یا پد لند میاشت کی زمون سره چ کم وزایت روان دی صاحب هغه بیخی نا چلن نو وزایت کم سے کم کما باسی مات د لک ٹیم را کی مقرر ٹیم دی راته وخه اجزه پر ٹیم باندې بالکل وزم
ایمانم دے شیر خان
ما دے قران ایم دغه سی سی کارڈ لری غوند مکمل
او پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سوله غنه دومره پریشان یو زتا د سوه مسجد اوس د درو رز کی ز کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه د شاپیر من غور زی الله سره ډیر خراب دی زوم سی بیخ نه دسی د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وای
په پاکستان کې مو د یوش مر افغان کډوالو نظر د سر شریک کړ
facebook.com/azadiradio
د طالبان حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسب کارونې لپاره د طرحې د عملی کېدو په هدف غونډه کړې په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د شار او کور جوړونې وزارت د اطلاعات او کلتور وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ شوې ټینګار شوې چې حضوري چمن کې باید تاریخي کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د عامه ګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې قبله وچ او شاړ دی اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت د غشان تاریخي کلتوري اقتصادي عایداتي ارزښت عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظم او هډرخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هره ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مهمه په خطر شاو
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو حل ته زو فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار و نه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راځي په کابل کې ورزشي لوبغالی دی باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې د ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لوی ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې د غشان د نظامي رسم گشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1979 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرستې د د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه